درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د اوسنی رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه شپږ نیوي، د سرطان 15مه او د 2018 میلادي کال د جولای 14مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په کندوز کې پر یوه ښوونځي د حملې په اړه د زیدو نقیز راپورونه او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې قاطع ماموریت وای د کندوز ښوونځی د دوی هوایی ځواک نه دی بمباري کړی. د مصر پولیسو پر سیلانیانو د جمعې د ورځې د حملې په تور یو تن نیولی دی او په ترکیه کې د تیر کال د کودتا د ناکامۍ د لمانځلو لپاره لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وای په کندوز کې کوم ښوونځی نه دی بمباري کړی. د قاطع ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالووین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې وروستۍ هوایي حملې د وسلوالو مخالفانو په هدفونو شوي دي.
We have high confidence that our strikes hit their intended
target. They were much better than the other two. They were more specific. They were more specific. They were more specific. They were د کندوز شهر د خواجه مشهد ښوونځي مدیر وایي او بخښي د کندوز شهر د خواجه مشهد ښوونځي مدیر ویلي د امریکا هوایی پوځیانو د شنبې په سهار بمباري کړې او د دوی ښوونځی هم سخت زیانمن شوی دی. د دې موضوع په اړه وروسته په راپور کې تفصیل اوري. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لوا ته د غزیدلي سړک په سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د فراه د والي ویاند ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل درې تنه کارګر د فراه مرکز ته نږدې هغه مهال ووژل شول چې د کار له ختمېدو وروسته د سړک د غاړې ماین پرې وچاودېده. تر اوسه پورې چا د دې ماین ایښودلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بیلابیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پلي چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د دغه کمپاین یو ترسره کوونکی او د تکواندو ملي لوبغاړي احمد رومان عباسي ازادي راډیو ته وویل خالد هوتک تر یوې شخړې وروسته بندي شوی او اوس که څه هم د هوا کوونکی ابرا ورکړې خو دولت یې نه خوشي کوي.
موږ دا کمپاین شروع کړی دی تاسو چې خالد هوتک له پولیسي زندان څخه نو خارج شوې. موږ دا کمپاین دوام ورکوو. ډېر لږ جنگ و، یعنی داسې جنگ و که هغه اجازه پولیسي ته و.
خالد هوتک د افغانستان لپاره په نړیوالو او آسیایي لوبو کې شپږ مډالونه ګټلي دي. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت افغان جنو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د افغان جنو د شپږ کسیز ډله به د یک شنبې له ورځې د روبوټ جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکوي. افغان سفیر حمدالله محب له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په خبرو کې امریکا ته د روبوټ جوړونکو افغان جنو سفر د افغانستان د یوې روښانه راتلونکي زیری وباله.
Here is a message of hope. There is a message that shows that despite
دا یوه هیله بخونکی پیغام له ځان سره لري. داسې پیغام چې په ډاګه کوي هلته په افغانستان کې له ټولو ناخوالو سره سره ژوند روان دی او موږ مبارزه مخته وړو او دا یقیني کوو چې موږ د نړیوالې ټولنې فعال او مساوي غړي یو. د روبوټ جوړولو لومړني نړیوال چیلنج ته د لسګونو هیوادونو استازي رسیدلی دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. لسکونه زره کسانو چې د ترکیه بیرغونه په لاسونو کې وو پرون د ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وشو ګډون وکړ. هغوی د تیر کال د پوځي کودتا د ناکامېدو کالیزه ولمانځله. د 2018 کال د جولای په 15مې د ترکیې اردو د دغه هیواد د رژیم د نسکورولو لپاره د کودتا هڅه وکړه خو د عامو خلکو له مقاومت سره مخامخ شول او په نتیجه کې 250 تنه چې پکې د کودتا 15 طراحان شامل وو ووژل شول او څه باندې 2000 نور ټپیان شول. د مصر پولیسو یوه سخت دریځ څخه چې ګمان کیږي دوه جرمنی ښځې په چاقو وژلي او څلور نور کسان یې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي.
دا پیښه د جمعې په ورځ د سره سمندرګي د غاړې په تفریحي سیمه کې وشوه. نیول شوي 28 کلن کس اعتراف کړی چې له اسلامي دولت ډلې سره یې فکري یووالی درلود. د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موسل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موسل د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون شنبه یوه اونۍ وروسته له دې جوړ شول چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر عبادی رسمن د داعش یا اسلامي دولت له وسطوالو سخت دریځو د موسل ازادۍ اعلان کړ. په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پناه غوښتونکو پر ضد په یوه غونډه کې برخه واخیسته. دغو کسانو د غیر قانوني کډوالو د بیرته استولو غوښتنه کوله او ویلي چې د کډوالۍ قوانین باید سخت کړای شي. معترضانو چې ویل کېږي د روسیې پلویان دي پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي اعتراضونه به لا پسې زیات کړي. ساعت و بجه اوش پش دقیقه شوی تاسید مجغل آزادی رادیو آوری د آزادی رادیو په دې خبری مجله کې آوری د قاطع ملاتړ ماموریت په کندوز کې پر شوانزی د هوایی حمله ادارات کړه. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي.
په دوو مرحلو کې پلان ګزاري شوی چې اوله مرحله 15 ورځې دوام کوي، دوهمه مرحله نظر په وضعیت باندې وخت ورته تعین شي.
په غزنی کې یو وار بیا بهر ته د ماشومانو د قاچاق کېدو مخه نیول شوې.
کربان مسالې په سیمه کې دوه ډېر نه ماشومان د دوه اړدو وسایلو په ذریعه باندې خوشې کړي افغانستان غواړي.
د ترکیه د لاریونونو حال درکو او د افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو د تبصرو غټ کې هم دراورو. تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اوري و بجو او دقیقې دي د آزادی رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځني چپا 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپا اوري. د قاتې ملاتړ ماموریت په کندوز کې د یو شونځي بمباري رد کړه. د دغه ماموریت ویان تورن ویلیام سالووین پرون شپه آزادی رادیو ته وویل په کندوز کې هوایی حمله په مشخصو هدفونو باندې چې جنگي ساحې وي ترسره شوې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي دغه شار په خواجه مشهد شونځي باندې ډزې شوي خو په خبره کېدای شي د مخالفانو له لوري شوي وي. د موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت هغه اداوې رد کړې چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواک په کندوز ښار کې په یو خونځي بمباري کړې ده. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالوین پرون شپه ازادي راډیو سره په دې اړه د ټلیفون په کرښه وویل زموږ جواب دا دی چې دا تورونه ناسم دي. موږ د وړمې شپې په شمول هوایي حملې کړې دي. د وسلو په سر له نصبو کمرو او د ویډیوي تصویرونو د څېړنو په اساس په دې ټولو لوکي مشخص هدف وشتل شوی ده. دا هدفونه جنگي پوستي او هغه ځایونه چې بمونه پکې خودل شي وو. زموږ د ماموریت هدف د طالبانو لاسته د سیمو د لویدو مخنیوي وو چې ډاډه یو زموږ حمله د ماموریت بریالیتوب تر رسولای ده. د ناتو د قاطع ملاتړ او امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیام وویل د کندوز ښار په یوه خونځي کې د نن له 14 خبر دی او افغان چارواکو ورته ویلي چې دا پیښه د خونځي په پخلنځي کې د اورلګیدنې په سبب شوې ده. ناتو ماموریت پوځیان په داسې حال کې په کندوز کې د خونځي بمباري ردوي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په اپریل میاشت کې یو رپورټ خپور کړ او د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سخته اندېښنه وښوده. دغه رپورت لمخه د 2018 کال په لومړی سلور میاشت کې یوازې 21 کسان د امریکایي او افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوې دي. خو په کندوز کې د هغه خونځي مدیر چې د خونځي ودانې زیانمن شوې وایي د امریکایي پوځیانو د بمبار په نتیجه کې خونځي زیانمن شوې ده. د کندوز د خواجه مشهد خونځي مدیر حشمت صدیقي ازادي رادیو ته وویل
ساعت 4:20 دقیقې صبح بود از طرف نیروهای هوایی امریکا
د سهار شاوخوا 4:30 دقیقې وې د امریکا هوایي پوځیانو له خوا بمباري وشوه. زموږ ښوونځی سخت زیانمن کړ. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د خواجه مشهد ښوونځي پیخه د بمبار په نتیجه کې نه درامېسته شوې. په ښوونځي باندې ډزې شوې خو دا خبره ردو چې ګواکې بمباري پر شوې. ښوونځی د دولت د حاکمیت په ساحه کې پروت دی او جنگ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې روانو. کېدای شي راکټ د دښمن لخوا وشتل شوی وي. خغلی حمیدی ویل د کندوز ښار د یاد ښوونځي ځینې ټولګي وران شوي دي او د ښوونځي شاوخوا کورونو ته هم یو اندازه زیان رسیدلی دی. د کندوز امنیه قمندان وایي په پیښه کې درې یا څلور تنه برسېرن ټپیان شوي دي. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې بهرنیو پوځیانو په کندوز کې یو ښوونځی بمبار کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ښار له شاوخوا د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي.
و امریدل چې د قاتې ملاتړ ماموریت وای چې د کندوز د خواجه مشهد شونځي د دوی هوایي ځواک نه بمباري کړي. دغه ماموریت په عیني حال کې وای چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی او د درویو مشانو ترڅنګ یو شمیر مهم قمندانان هم په افغانستان کې وژل شوی دي. په افغانستان کې د قاتې ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په کابل کې پرون خبريالانو ته وویل چې د اسلامي دولت یا داعش په وړاندې به د دوی عملیات د دې ډلې تر بشپړې خاتمې پورې دوام وکړي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د غوس ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره د قاتم ملاتړ ماموریت امنیتي همکاریو په برخه کې د امنیت د انتقال د ګډې قمندانۍ سیستکا د قمندان د بدلېدو د مراسمو په سنډه کې خبريالانو ته وویل په تیر یو کال کې داعش ډلې ته په افغانستان کې درانه تلفات اوښتي. موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوو. موږ په تیر یو کال کې د دې ډلې درې مشران او لسکونه قمندانان په افغانستان کې ووژل. زموږ عملیاتونه به تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه په افغانستان کې له منځه یوسو. ښاغلی نیکلسن ویل چې د خراسان ولایت امیر ابو سعید د جولای په 11مه په کونړ کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. نوموړي همدارنګه ویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنگیالیو په شمیر کې ډیر کمواله راغله او ډیری قمندانان هم د ګډو ځواکونو په عملیاتونو کې ووژل شوي. د غوس ملاتړ ماموریت مشر همدارنګه ویل چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو ننګرهار، کونړ او په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره به عملیاتونه ترسره کړي. جنرال نیکلسن ویل چې د داعش ډلې جنگیالي له بهر نه افغانستان ته راځي او دلته افغانان له ستونزو سره مخ کوي. د غوس ملاتړ ماموریت د شنبه په شپه وخته د ابو سعید د وشل کېدو خبر ورکړ خو داعش ډلې لا تر اوسه پرې راسه نه دی ویلي. د سیسکا قمندان تورن جنرال ریچارډ کایزر د مخخي مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي په امنیتي برخه کې د نوموړي کارونه وستایل.
نه استری کودونکې هلو زلو د جنرال صاحب کایزر نه چې زه شاهد یم او زه ګواده دیم چې شپه ورځ په ډیر صداقت موږ سره کار کړی ده او همیشه تلاش کړی ده چې موږ امنیتي دستګاه جوګه د دې شي چې د افغانستان نه دفاع وکړي او ظرفیتونه یې لوړ لاړ شي.
د ښاغلي کایزر دنده تورن جنرال رابن فانتستا وسپرل شوه. د دې مراسمو په پای کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جنرال کایزر په سینه د غازی محمد ایوب خان دولتي مډال چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و وزړاوه.
آزادی خبری مجله اوری
د غزنی ولایت سیمه زمنتی چارواکو د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې پرون سهار د غزنی ولایت په مرکز او یوشمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي دا عملیات مهم بولي. په دې اړه له سیمې څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای غواړي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان وځپي او سیمه ورڅخه تصفیه کړي. د دغه ولایت د امنی کمانډانی سرپرست مصطفی مایار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت د مرکز په یو شمیر لوري سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان ګډو ځواکونو لوري هوایی او ځمکني پوځي عملیات د مشال په نوم پیل کړي. نوموړي وای په دغه عملیاتو کې د بهرنی ځواکونو هوایی ملاتړ هم ورسره ملګری دي او په خبره چې په یاد عملیاتو کې به هغه سیمې لومړی په ناشه کړي کوم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکې زیات دی.
په ولایت غزنی کې پلان عملیات تشریعي په نامه د مشال په ساته د ولایت غزنی باندې پلان گذاري شو او نن مو الحمدلله په یو مشترک قوت سره او تشریعي مسایې سره عملا مشروع کول. قوتونه په حال حرکت کړي. ان شاء الله رحمان چې په دې عملیات کې زموږ شرا هوایي حمایت داخلي تیارو او هم د خارجي د ارس د حمایت خو نه مجبر خمن دی.
شاغلی معیار وای دغه عملیات دوی برخه لري چې لومړی برخه 15 ورځې او پاتې دویمه برخه نظر وضعیت ته پکتو سره کوو چې د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالۍ کې به هم تر سره شي.
په دوه مرحلو کې پلان گزارې شوی چې اوله مرحله 15 ورځې دوام کوي، دوه مرحله نظر په وضعیت باندې بعد ختم دی، اوله مرحله نه هغه وخت ورته تعین شي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالینو ویلي وه چې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ او مرکز له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ماسیرې لاندې دي او افغان امنیتي چارواکي لا ستر ځن ورته ناست دي.
تاسو زموږ شغل آزادي راډیو اورې، ساعت 2:15 دی اوس. به فرشته جلال زی درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نیشن خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا د ولسمشر زوم جارد کوشنر او ستراتیژیست سلاکار سټیون بانون لسترونی رانغشتي چې د افغانستان جګړه خصوصي سکتور ته ورکړي یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د نیویارک ټایمز یو رپورټ ته اشاره شوی چې وايي سټیون بانون چې کوشنر یې ملاتړ کوي د تریشن به پورس دفاع وزارت ته ورغلی وو او هڅه یې کوله چې د دفاع وزیر جیم ماتیس او دولو تجارانو ترمن چې پوځي قراردادونه کوي کتنه پلان کړي. دا دوه کسان یو د بلک واټر شرکت مشر اریک پرنس او بل سټیفن فینبرګ و چې په نیویارک کې د داین کراپ انټرنیشنل شرکت مشري کوي. داین کراپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی قرارداد دی. د نیشن خبرونه د دې دواړو پیژندل سوی تجارانو او د هغوی د شرکتونو پر کاري سابقه مالی فعالیتونو او د هغوی د فعالیتونو پر سیاسي اړخونو اوږده تبصره خبره کړې او د اخر په ټولیکو کې ویل شوی کله چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د پینټاګون د مرکزی قومندې مشر وو په ځانګړو عملیاتو او د محدود وخت لپاره د خصوصي قراردادي پوځیانو د کارولو ملاتړ کاوه. د نړیوالو رسنیو په حواله سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته چې د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي وړاندیز کړی چې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مسؤلیت شخصي قراردادیانو ته وسپاري. د برتانیې ډیلی میل ورسپانې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د اسټرالیا د صدر اعظم مالکم ټرنبل د خړو پر مصرف لیکنه کړې ده. د روان کال د اپریل په 3مه ولسمشر محمد اشرف غنی په اسټرالیا کې و. ډیلی میل لیکلی د اسټرالیا صدر اعظم ولسمشر غنی ته د شپې مړۍ کړې وه. په دې کې د یو ډول ځانګړي ماهی او د پسه د ځانګړي غوښې خواړه ورته برابر کړی وو. د شپې تر مړۍ وروسته د زعفرانو او شاتو یو خوږ خوراک ورته تیار کړی وو. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان ولسمشر ته په یو وخت حلال مړۍ د استرالیا د خلکو د ټکس 3,600 ډالر مصرف شوی وو. درې اونۍ وروسته د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د استرالیا د صدر اعظم میلمه خو ډیلی میل وایي چې د افغانستان ولسمشر ته د میلمستیا تر نیمایي کمی پیسې ورباندې لګېدلې وې. او هندوستان ټایمز خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان د کرکټ ستوري لوړیږي د کډوالو له کمپونو تر لارډز سټډیومه. د انګلستان په لارډ سټډیوم کې چې د کرکټ کور بلل کیږي له میلبون کرکټ کلب سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستۍ سیالي په اړه مقاله خبره کړې ده. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غړو تیر ژوند ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په پاکستانی کمپونو کې ځوانان لڅې پښې کرکټ کوي. هغوی د کرکټ له میدان وکټ کیټ او ځنګړو خولیو پرته له سیوري پرته او پولیسو لاسونو لوبه کوي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د دیارلس ماشومانو د قاچاق مخه نیولې ده. تر دې مخکې هم په دغه ولایت کې د 15 ماشومانو د قاچاق کېدو مخه نیول شوې وه. لسیمې د شریف الله شرافت راپور واوري.
د غزنی ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای هغه کاچاکون کې نیولې چې غشتلې د دغه ولایت څخه ډیر لس ماشومان گاونډي هیواد پاکستان ته ولېږدوي. د دغه ولایت د امنی کومندانی سرپرست مصطفی معیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماشومان نن سهار د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې دوه کاچاکون کو په دوه فیلډر موټرو کې ځای پر ځای کړی و چې غشتلې گاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګری زبریدونو د روزنې لپاره ولېږدوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول سوه. نوموړي وایي د یادو ماشومانو په تړاو یې 4 کسان هم نیولي دي چې دوه یې کاچاکوونکي، یوې لارښود او یو بلې موټر چلوونکی دي.
خوشبختانه لکه څنګه چې په تیرو کې نشاهد دي چې زموږ کارمان او یاري پولیس بیا هم توانیدل چې د یو غټ ناورین څخه مخنیوی وکړي چې په دې ترڅ کې مشترکاً د ملي اردو سره ملي پولیس د قرباغ په سیمه کې د قرباغ ولسوالۍ په سیمه کې دوه ډېر نسنه ماشومان چې سنونه سنې تقریبا په حدود د اته کلنو نه کلنو لس کلنه پورې رسېږي په دوه رادو فولډر وسایطو کښې سره ځای کړي وو. دوی هم په دغه بهانه باندې چې موږ په دې باندې تعلیمات عملي کوو او غوښتل یې خارج د افغانستان انتقال کړي چې ورسره هم دوه قاچاقبران وو چې یو یې رهنما وو او یو بل یې لارښود وو او بل یې ډریور وو. د دوه رادو وسایطو په ذریعه باندې غوښتل چې تر افغانستان د مرزونه واړي او د دې نه احتمال د دې کېدای شي چې په ترهګریزو او بمي چاودنو کې استفاده او تربیه ځینې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېرونۍ هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو 15 ماشومان د هغه درې قاچاقونکو له منګولو وژغورل چې غوښتل یې ګاونډي هیواد پاکستان ته یې ولېږدوي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست مسؤلینو پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان بهر ته د زده کړو لپاره وانستوي. د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست رئیس مولوی محب الله وایي په دغه ولایت کې د ماشومانو لپاره په زیات شمیر د اسلامي زده کړو مرکزونه لري او خلک باید خپل ماشومان د زده کړو لپاره له هیواد څخه بهر ونه لېږي.
مو خو دا غوښتنه ده چې خلک یو ورته د داخل د وطن کښې درس هم وکړي تعلیم هم وکړي زده کړم وکړي وروره خپل فقط زه دومره ویلی شوم چې په غزنی کښې د درس دپاره د تعلیم دپاره د زده کړې دپاره ښه زمینه له سخت اخیست هر څوک چې غواړي دلته چې درس ووایي برابر ده خپل درس ځانه ته ویلی شي تقبیلولی شي.
دا یادونې وړ ده چې تر اوسه دغه ماشومان او خپلوان یې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دوی په زور استول کېده او که په رضا باندې کله.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې د 2018 کال د ناکامې کودتا په خاطر لاریونونه کیږي. لسګونه زره کسانو د جولای په 15 سړکونو ته ووتل او هوډې وکړ چې د یکشنبې په ورځ یعنی نن به هم د ملي یووالي په نوم لاریون ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په ترکیه کې لسګونه زره کسانو د 2018 کال د جولای ناکامې کودتا د یادښت لاریون وکړ. د استانبول یوې اوسیدونکې رمزیه وویل که څه هم د ناکامې کودتا پر مهال د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینې ده خو خوشحاله په دې ده چې د کودتا مخه نیول شوې. دا یو ډیر د خوښۍ حس دی، د ویلو لپاره توری نه لرم. موږ ډیر خپه یو خو په عین حال کې خوښ هم یو چې بریا مو خپله کړې.
Seviniyoruz, kazandık bugün.
د ملي یووالي لاریون په نوم د ترکانو دا لاریون چې د ناکامې کودتا د یادښت لپاره یې کوي د یکشنبې په ورځ هم دوام وکړي. تمه د زرګونه کسان په انقره او ځینو نورو لویو ښارونو کې سړکونو ته ووځي. د 2018 کال د جولای په 15 زرګونه ملکیانو سړکونو ته په وتلو د هغو عسکرو مخه ونیوله چې د رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو تکل یې کړی و. تر ناکامې کودتا وروسته چې د 250 تنو په وژل کېدو او د شاوخوا 2000 نورو کسانو په ټپي کېدو یې مخه ونیول شوه، حکومت 50,000 کسان بندیان کړل. د شمیرو له مخې د ترکیې حکومت چې اوس یې ولسمشر د قانون له مخې پراخ واکونه هم لري، په 50,000 بندیانو کې د ښوونځیو استادان، قاضیان، پولیس او اردو شامل دي. څه باندې 1,200,000 کسان هم له دندو ایستل شوي دي. وړمه ورځ هم د ترکیې حکومت د عامه خدماتو د برخې د کارکوونکو په ګډون 0,000 کسان چې پکې پولیس هم شامل وو له دندې لیرې کړل. د ترکیې حکومت لخوا د خلکو په بندیانولو او له دندو د هغوی په لرې کولو نړیوالو تند غبرګون ښودلی دی. تازه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د ترکیې د 2018 کال ناکامې کودتا په مناسبت د ترکیې د خلکو میړانه ستایلې خو دغه هیواد ته یې ګواښ هم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د ترکیې حکومت د ډیموکراتیکو اصولو په ماتولو ګواښ شوی دی. امریکا ګوت سنډنه کړې چې د ترکیې حکومت باید له زغم کار واخلي، مخالفتونه تحمل کړي او غږونه سرکوب نه کړي. د ناټو سکرتر جنرال بیا د جولای 15 ناکامې کودتا په نتیجه کې د خلکو د مرګ ژوبلې په اړه غمرازی خودلی او ویلی دی چې د ناټو په هر یو متحد هیواد کې د دیموکراتیک رژیم د نسکورولو هڅه د منلو وړ نه ده.
له دې سره د دې ساعت د لنډو خبرونو وخت را ورسېدو. 8:24 دي. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په افغانستان کې د قاتی ملاتړ ماموریت وای په کندوز کې کوم شوانځی نه دی بمباري کړی. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لیوا ته د غځېدلي سړک په سر د ماین په چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پولي چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنټ د افغان جنو په ګډون نن پرانیستل کیږي. لسکونو زرو کسانو چې د ترکیې بیرغونه په لاسونو کې ول پرون د ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وشو ګډون وکړ. د مصر پولیسو یو سختریزی څخه چې ګمان کیږي دوه جرمنی شزه په چاخو وژلی او څلور نور کسانې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. او د عراق پوز په پلازمینه بغداد کې د موصل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ.
د جوان رنگونه
میرا بیا د لوګا دولته او اوس سیګما کابل کې
رابې جانې کده کاروبار په اړه راته وایي څه کار کوي؟
کاروبار کې یو مدني فعال او د ښځو د حقوقو ملاتړ او د ځوانانو په پارلمان کې د کابل وکیل یم.
ډېر ښه. دا د ځوانانو پارلمان په اړه لږ معلومات راکړه، څنګه د لاره پیدا کړه ځوانانو پارلمان ته؟
ځوانانو پارلمان په افغانستان کې لومړی ځل لپاره تیر کال د مشرانو جرګې او د ځوانانو د مونیت لخوا په مشترک همغږي رامنځته شو چې په دې کې د ټول افغانستان ځوانان ګډون لري او موږ د امتحان آزاد امتحان لارې د تبلاره پیدا کړه. البته کوم ځوان چې دلته راتللو هغوی به د مدني ټولنو لخوا به معرفي کېدو.
دا د پارلمان د مسؤلیت په اړه راته وایي چې څه ونډه تر اوسه پورې لرلې ده او ځوانان پکې کوم کارونه کوي؟ تاسو مشخص کوم کار لرئ، کوم ګروپ کې استئ؟
لکه رښتینی پارلمان غوندې دلته هم کمیټې دي چې موږ لکه پارلمان اداري هیئت مو ټاکل، همداسې کمیټې دي هر کمیټه به خپل کار لري، خپل مسؤلین به راغواړي، هغوی سره به کښېني، په خپل منځ کې به ناستې لري، طرحې به جوړوي، مشکلات به هاوري د ځوانانو. او د هغې تر څنګ یو ځوان کې ښه ځلېدای شي، یو ځوان کوي چې خپل ځوانانو ته ښه کار وکړي، ځوان ته یو انګېزه ده، ځوان ته کله چې کله د زمینه برابرېږي هغه آینده یا راتلونکي کې ښه ځلېدای شي، ښه کار کوی شي. او هغه ځوانان چې تر وکیلانو تر مقاماتو لاسرسی لري، دا هم یو وسیله ده چې دغه ځوان له طریقه هغوی هم خپل اهداف ته ورسیږي او خپل ستونزه هواره کړي.
او تاسو چې دغه کارونه د کمیټې او د ګروپونه کنه، دا سمبولیک ډول باندې دي، یعنی که عملا څوک راغواړي مسؤلینو دی؟
مونږ په شپږو میاشتو کې یو رسمي غونډه لرو چې هغه لس ورځې دي، هغه ټول وکیلان صاحبان د ولایتونه راغوښتل کیږي راځي، او دلته مقامات وزیران اړوند مقامات رابلل کیږي او د هغوی نه پوښتنې کیږي، د هغوی نه هغوی ته طرحې ورکول کیږي. مونږ صرف د استیزا او د بودیجې صلاحیت نه لرو.
او تاسو په نظر کنه مثلا ځوانان څومره کولای شي چې په دغه سي پروګرامونو سره په دولت او نورو ارګانونو باندې فشار راوړي؟ مثلا دلته چې نیمګړتیاوي موجوده دي، په دې کې ماسر رول لري او مثبت بدلون رامنځته کی؟
بالکل، د ځوانانو پارلمان ډېر مؤثره تمام شوی ده او مسؤلیت لري. دلته د ځوانانو همغږي ده چې ځوانان یو مشترک اواز باندې یو مشترک هدف لپاره کار وکړي، او همدغه ځوانان کوی شي کېدای شي چې پلاتفورم کې ښه سیاستوال واوسي، ښه رهبران، ښه لیډران شي، او دوی همدغه د مقاماتو سره او د سترو خلکو سره دوی ناسته پاسته او دغه خپل یو زده کړه ده.
او سم ستاسو پیغامونه.
غلام سخی اون دغه لرو چې د وزیران کار نه کوي، نو چې کار دیو کې چې یو ملک دی اوزی ته ورسی، چې کار به کینی یو وزیران هم بیغم ناسي. رسمي شوی استا څه خبره چې دو رسمي نه دي، اده شاه هم سي موقتی غونډه ناشتي او غل وزیران هم نه دي ټاکلی، دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي.
نو مه هواد ده غواړو دغه نه غواړو سرپرست وزیران څه کوو؟ دا صحیح دغه پاخه وزیران راولي کېدی نه یو چې کار راته وکړي، څه نه دي مصرف کړي، ټول ټول ولس ته پته ده، ټول د افغانستان ولس ته معلومه ده، دغه خلک دې لرې شي پوه شول. موږ نه غواړو چې دغه پاتې شي همداسې تاوان، دغه ټول تاوان بودجې موږ مصرف کړي، مصرف وکړي نو بیا به یو لار پیدا شي، یو خلک به پوه شي چې دوی دا مصرف کړی دی، دغه ځای مانه پیسې مصرف کړي دي، دغه مانه نه دي مصرف کړي. موږ دغه کراچي ونان یو، موږ په دې خبرو پوهیږو. پوه شولې؟ او
ازمانم ظاهر الله بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي، او پتنم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر، سلام عرض میکنم و سپر یکتون بخیر. اینجا